یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ریدونکو ستړي مو سید غرمې دولس بجې سوې په کابل کې او نن د پنځمبه ورځ ده تاسو پنځه ویشتمه نیټه ده د 1390 هجری لمریز کال نن د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې له 14 سره برابر ده په دې خبرونه کې په کابل کې پر روانو حالاتو تاسو ته معلومات درکوو د کابل په پنځم حوزه کې په قلای وزیر کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو روزنیز مرکز باندې حمله کړې البته وسلوالو طالبانو په دې اړه څرګندې ویلي خو حکومتي چارواکي داسې ګڼي وروسته په دې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات تر وړاندې کوو اول اسمت ساروان خبرنوای
په کابل کې پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده د بغلان ولایت په کیلګی کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خطر روانه ده او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوتریش ته بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر روزنیز مرکز وسلواله حمله شوې ده راپورونه وایي چې وسلوال حمله کوونکي د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې یو نیم کار ودانې ته ننوتی او له هم غزایه پر دې مرکز ډزې کوي د کابل د پولیسو ویندوی حشمت الله ستانگزی ویلي چې تر اوسه د مرجوبلو په اړه معلومات نشته خو څو شیبې مخکې د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې مرجوبلې نه دی پیښې شوې
خوشبختانه تاثیرم تلفات ندارم مهاجمین در یک ساختمان بیمکاره حمله کردیم در اونجا بالا شدیم پیرای پراگنده دارن تا فعلا به کسی آسیب نرسیده
شاهدان وایی چه ده یوی چودن ژخی هم اوریدلی ده افغان چارواکو د کابل په دشتی برچی سیمه کې پر یو روزنیز مرکز د پرونو انتحاري حمله د مرجوبلو تازه ارقام خبره کړل پرون د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې برید کې 43 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وژل شویو کسانو کره شمیر څلور دیشتنه دی نه 43 د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغې یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله امنیت شورا وویل دا برید د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت ته راکاژل شي یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشرې هم دا حمله وغندله او پر دې خواشیني څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي د یونیسف اجرایی رئیس هنری تافور وویل ماشومان باید هیڅکله هم د تاوتریخوالي هدف ونه ګرځي د کابل په دشتی برچی کې د دغه روزنیز مرکز د انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې حملې د غندنې ترڅنګ د هغې د څرنګوالي په اړه د پلټنې امر کړی دی د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي څرګند کړي د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه په مرکزی بغلان کې پر وی پوځي اډي او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې لشتر لشه ډیر شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی وو دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربان پکې برلاسی دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او ویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلی وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په سربرینیتسکا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سپیسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغی جوړی لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سربسکا د ملي اسمبلۍ د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. او کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په واده کې ګډون وکړي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل پوتین به د شنبې په ورځ چې د اګست 13 ده د جرمني له صدراعظم انګیلا مرکل سره تر خبرو وړاندې په اتریش کې تم شي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کارین کنای سل په واده کې برخه واخلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې پوتین دغه هیواد ته سفر کوي. ویل کېږي چې 53 کلنه کنای سل د یوه سوداګر ولفګانګ میلینګر سره واده کوي.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به په کابل کې د حمله په اړه تاسو ته معلومات درکړو. د کابل په وزیر آباد سیمه کې د ملي امنیت ریاست پر روزن قلای وزیر کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په روزنیز مرکز باندې حمله شوې ده. د افغانستان کورنی چارو وزارت وایي چې تلفات لا نه لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وویل چې په کابل کې د مهدی موعود پر خصوصي تعلیمي مرکز په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر هغه ټیټ دی چې پرونی رپورټ پور شوی و. په دې ارتباط هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امنیتي او پوځي چارو لوی څارونکي سره مرکه هم ولرو. او په دې خبرونه کې زموږ د دې اونۍ پروګرام دی یو کلی زر ژغونه. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د نن ورځې او د نورو ټولو ورځو معلومات چې زموږ د راډیو څخه په خبرونو او رپورټونو خبريږي زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او یو جنایت بللی دی. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرون د مهدی موعود په نوم پر یو خصوصي تعلیمي مرکز باندې انتحاري حمله وسو چې ډیر هغه زده کوونکي پکې ووژل شول چې د کانکور د ازموینې لپاره یې تیاری نیوله. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې پرون په دې اړه کوم ارقام چې خبر شوی و هغه ډیر دقیق نه دي. په دغه حمله کې څلور ډیرش تنه وژل شوي دي. په نن په کابل کې یو بل حمله هم شوې ده. په کابل کې نن د افغانستان د ملي امنیت ریاست پر یو روزنیز مرکز حمله شوې ده. د دې دواړو مسئلو په ارتباط د اوسما همکار رحمت افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو سره څه معلومات شته پر دغه دواړو حادثو باندې؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 10 بجې د 5 امنیتي حوزې اړوند د وزیر آباد په سیمه کې شوې ده، چیرته چې د ملي امنیت ښوونیز مرکز ده. ښاغلی دانش وویل چې یو شمیر حمله کوونکي چې ګمان کېږي شمیر بې 2 تر 3 تر 4 کسانو پورې وي د ملي امنیت ښوونیز مرکز تر څنګ د دعوت پوهنتون سره نږدې یو نیمه کاره ودانۍ ته ختلي دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په ښوونیز مرکز باندې ډزې کوي. نجیب دانش وویل چې تر اوسه پورې تلفاتو په اړه دقیق معلومات په لاس کې نسته، خو زیاته یې کړه چې د پیښې د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدي دلی دي تر څو پوری پیخه کنټرول کړي. د دغه وزارت بل بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پوری د پیخه په ځای کې دی وی زوره وري چاودن غږ اوریدل شوی ده، خو هغه وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله کوونکي ځان ته چاودن ورکړي ده او که څه بل پیخه ده. خو دومره وویل چې پولیس هم سیمې ته رسېدلي تر څو پوری هغه سیمه کې چې ملکیان دي د پیښې ځای نه او وژغوري. نجیب دانش په دې اړه وویل:
خوشبختانه تا فعلا تلفات ندارم، مهاجمین در یک ساختمان بیمه‌کار حمله کردیم، در اونجا بالا شدیم، پیرای پراگنده دارن، تا فعلا به کس آسیب نرسیده، نیروهای ویژه در محل رسیده که انشاءالله عملیات آغاز شده که زود تشکیل شد. مربوط به حوزه پنجم است، درمی نزدیک پانتون دعوت است، درمی عقبی پانتون، درمی ساختمان های نیمکار است، فعلا بین 3 تا 4 نفر باشد.
فرشته جان، د پیخه په داس حال کې رامنځته کیږي چې تیر ورځ شاوخوا مازدیګر 3:30 بجې د کابل ښار د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند د شبرچی په سیمه کې په یو ښوونیز مرکز په انتحاري حمله کې شاوخوا د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا 10 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانیزی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د ترنګوالي په اړه د دوی جدي پلټنې روانې دي.
د پیښې په اړه زموږ څېړنې پیل شوې دي او پیښې د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دا څېړنې نه دي بشپړې شوې، نور کشفي او شخصي بدلونونه په دې اړه څېړنې کوي، خو هغه څه چې په ورا ده د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو تل هڅه کړې ده چې علمي، دیني او اوسېي مرکزونه په نښه کړي او د خلکو منځ کې ستونزې را پیدا کړي. دا مهمه نه ده چې کومې ډلې خو په ټولو کې برید روسي برید او پاره زموږ جدي څېړنې روانې دي. تر اوسه پورې دغه څېړنې بشپړې شي، نور جزئیات به له رسنیو سره شریک
شي. فرشته جان، ولدا چې تر اوسه پورې هم د دواړو پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دشت برچی پیښې ته په اشاره سره لدین وړاندې د داسې پیښو یا د داسې حملو مسولیت داش ډلې منل چې تر ټولو وروسته د ګردیز پیښه و چې لسګونو کسانو ته پکې مرجو بلا وخت و. بله،
مننه افغان صاحب، زموږ سره په افغانستان کې د پوځي چارو د امنیتي چارو یو کتونکی چې مخکې له ناټو سره په پوځي چارو کې د سلاکار په توګه هم پاتې سوی او په واشنگټن کې اوس میشته، شفیق همدم صاحب را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مخکې تر دې چې همدم صاحب ته ورسو، یو لنډه یادونه کوم چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې د افغانستان ولسمشر او په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په دشت برچی کې پرونی حمله په شدت غندلې ده او غیر انساني بللې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرونی ویل چې په افغانستان کې په وروستیو 9 کلونو کې د تروریزم په ارتباط د حملو له امله 4,000 ملکی افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. همدم صاحب، پروګرام ته په خیر راغلي. مننه کوم چې په دغه لنډ وخت کې برابر سوی مرکې ته. دا تاسې حالاتو ته څه فکر کوئ؟ داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د اوربند خبرې کوي، د لوی اختر ته او لوی اختر ته ډېرې ورځې مندي پاته، او د رپورټونو پر اساس په قطر کې د طالبانو رهبري ځي ازبکستان ته، او د افغانستان پر وضعیت په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. داسې راپورونه د خوشبینۍ څخه ډک خپرېدل چې په افغانستان کې به بیا یو اوربند ټینګ سي او شاید دواړه خواوې د سولې خبرو ته نږدې سوي دي، خو د وروستیو حملو څرګنده کړه چې غالبا دغه اټکلونه ډېر دقیق نه ول. تاسو څه فکر کوئ؟
عدل خدای پنامه، سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې البته دغه روسي پیښه چې په کابل کې و، نن و، په غزنی کې و، په شمال کې و، په ختیځ افغانستان کې د څو لاملونه دي. درې عمده لاملونه دي. یو دا چې طالبانو کې ځینې ډلې او ځینې بهرني جنګیالي چې په افغانستان کې دي، لکه القاعده، داعش، او ترڅنګ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه او نور داسې جنګیالي چې په افغانستان کې دي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. لومړی قدم کې دوی غواړي چې دغه دزبند او د سولې مذاکرات روند دغه کې روند ته مزاحمت ایجاد کړي، ترڅنګ غواړي چې په عمومي کچه د افغانستان امنیتي وضعیت بدتر کړي، او په دریم پړاو کې تقریبا 2 میاشتې انتخابات ته پاتې دي، غواړي چې د انتخابات پروسه هم مختل کړي. ترڅنګ جالب خبره دا ده چې البته دری عمده تقریبا موضوعات په افغانستان کې تر سره شوی یو دا چې د امریکا د ستراتیژي یو کال پوره شو په افغانستان کې. دویم دا چې امریکا مستقیما د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات وکړه. او دریم موضوع دا چې راتلونکي تقریبا یو هفته کې زموږ توقع دا ده چې یو لوی دزبند شي. نو د دغې پړاوونو دغې پروسو د مختلولو دپاره دا نه یوازې د طالبان یو برخه ده، بلکې په دې کې د پاکستان، د ایران او د روسیې هم لوی لاس ده. لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي چې په غزنی کې د زرو نه ډېر کسانو جنګیالي وو چې په هغې کې د القاعده غړي هم د تقریبا څو کالونه وروسته پکې شامل د ازبکستان اورپکې او همداراز پاکستاني نظامي افسران هم پکې شامل وو په غزنی باندې برید وکړ. نننۍ پیښه په کابل کې، پرونۍ پیښه په کابل کې، دا ټول هغه هڅې او هاندې چې د وسوال اورپکې لخوا کېږي تر څو د سولې پروسه مختل کې. خو زه بیا هم خوشبینم او په دې باور یم چې دزبند به هم کېږي او انشاءالله سوله به هم راځي، خو په تاسف سره چې یو لوی قیمت به مو ورته ټاکو.
نو تاسو دغه خوشبینی د کوم ځای څخه راخلی؟ همدم صاحب چې الته درخم حمله روان دي او تاسو خپل وایسته چې مختلفه ډلې دي او حتی همسایه هیوادونه نه غواړي، بیا څنګه خوشبینه یاست؟ دا د تاسو خوشبینی مرجع څه ده؟
لومړنی لامل دا ده چې خلک له جنگ ستړي شوي. په حتی په غزنی کې هم د 1500 نه ډېر طالبان او خارجي جنگیالي مړ شوي، په لسګونه افغانان هم شهیدان شوي. د دواړو خواونه خلک ستړي دي، هم افغانان او هم هغه طالبان جنگیالي چې په ولایتونو کې یا په لومړي کرښو کې جنگ کوي. تر څنګ یو نړیوال توافق هم رامنځته شوی، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، د قطر ناسته ده، د منځنۍ اسیا ناسته ده، او تیره ورځ د امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان د شاهزاده سلمان سره مستقیما په تلیفون خبرې کړې او هغه څخه غوښتل چې د افغانستان د مذاکراتو بالخصوص د دزبند لپاره باید جدي اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم د تر څنګ چې په افغانستان کې دننه هم یو تفاهم نظر موجوده، په نړیواله کچه هم د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو توافق نظر شته. البته مشکلات شته، پاکستان، ایران، روسیه د هیوادونه غواړي چې کامل سوله په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې د دې وخت را رسیدلې چې خلک نور د جنگ او د مړو تکان نستومانه دي دواړو خواونه.
تاسو هم د صاحب تاسو په واشنگټن کې مله سیاسي حالاتونه له خبرو افغانانو څخه یاست. نو مخکې چې د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره د امریکا جمهور رئیس خپل ستراتیژي اعلان کړه، داسې خوشبيني و چې د دې سر به د افغانستان په حالاتو کې ډیر زیات تغییر راسي. بیا اوس په ورستیو کې لیدل کېږي چې هغه خوشبيني هغومره نه ده لکه څومره چې په پیل کې و. خو تاسو فکر کوئ امریکا څنګه کولای شي چې په دغه وضعیت کې چې انتخابات د افغانستان د دیموکراسي یو اساسي ستون دی، د دې انتخاباتو د امنیت او د افغانستان د حالاتو د شکېدو لپاره د امریکا او د ایران روابط ته پکتو، د امریکا او د پاکستان روابط ته پکتو، څنګه امریکا کولای شي چې کومک وکړي؟ او آیا داسې یو څه ست په واشنگټن کې چې دوی د دې حالاتو ته متوجي وي؟
بدون شک نه، امریکا کې هم تر اوسه پورې دغه اراده موجوده ده او هم امکانات شته، ځکه چې دغه نوی ستراتیژي د اوزاو پر بنا باندې ده. په دې معنی که چیرې افغان حکومت د امریکایي ځواکونه یا امریکا حکومت نه غواړي چې نور ځواکونه واستوي یا په جګړه کې دوی سره مرسته وکړي، نو امریکا به خپل مرستې ونه سپموي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم ولیدل په غزنی کې، هم هلته امریکایي ځواکونه د افغانستان د حکومت او د خلکو هغه البته د مرستي غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او هوایي ځواکونه ورته واستول. د انتخاباتو لپاره هم امریکا متحده ایالات هم مالي، هم سیاسي او هم نظامي ژمنې لري، خو دا بلته ګرځي د افغانانو او د افغانستان د حکومت اراده پورې. که د افغانستان حکومت او خلک د امریکا نه وغواړي چې نور هم په دغه ارسو کې دې سره کومک وکړي، خامخا کومک وکړي، خو باید یادونه وسي چې د مذاکراتو په وخت کې دا به ډېر افغان حکومت لپاره مشکل وي چې یو د شرایط د طالبانو شرایط نه دا هم ده چې په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو حضور محدود شي. نو په دې خاطر افغان حکومت هم تر یو حده پورې ناچار ده، نشي کولای چې دین زیات د امریکا ښکیل توب او د هغوی دغه په افغانستان کې مرستې وغواړي. نو دغه اوضاعو ته په کتو سره زه ویلی شم چې لکه څنګه چې خپله ستراتیژي هم تعریفوي، وایي چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د حضور دپاره زمان نه ده تعین شوی، او همدا د افغان حکومت افغانانو د تقاضا پر بنا باندې دغه مرستې به ترسره کیږي.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو په واشنگټن کې د میرلند پونتون له استاد او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له پخوانی پوځي سلاکار محمد شفیق همدم صاحب سره زموږ مرکه اورېده. دغه مرکه تاسو وروسته زموږ پر یو پاڼه باندې بیا کتلی او اورېدلی سئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د کرنیزو محصولاتو تر ټولو ستر نندارتون او د انګورو کلنۍ جشن جوړ کړی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون او جشن تیره ورځ د کرنې د وزیر، د هرات د والي، د هندوستان، پاکستان، ایران او ترکیې د استازو په حضور کې د دوو ورځو لپاره پرانیستل شو. د ده په وینا په دغه نندارتون کې د هرات 130 ډوله انګور او نور کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت دغه نندارتون هدف د کرنیزو تولیداتو پیژندنه، بزګرانو ته د فرصتونو پیدا کول او دغه شان کرنیزو او حیواني محصولاتو ته بازار موندنه غني. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون داسې وخت پرانستل شوی چې سږ کال د هرات د انګورو حاصلات 160,000 ټن ته رسیدلي چې د تیرو کلونو په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. د لوی اختر او خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې شپږ ورځنی ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوایاند او د فیوچر پلان په نوم د خدماتي دفتر رئیس سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلواکۍ او اختر په دغه نندارتون کې کورني تولیدات، د ټکنالوژۍ وسایل، لاسي صنایع او افغان میوې په 15 غرفو کې ځای پر ځای شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا ډول نندارتونونه په بازار موندنې او د کورنیو تولیداتو په ودې مثبت اغیز درلودلی شي. د په وینا په دغه نندارتون کې موسیقي او نور تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 150 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 1400 لیتر ټیم 1120 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومانه 1 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ.
اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس ورځوي نړیوالې مسلې ته تاسو به څو ورځې مخکې زموږ پر ویب پاڼه باندې یو ویډیویي رپورټ لیدلی وي چې په هغه کې یو شمېر افغانانو چې په ایران کې اوسېدل او وایي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له وروستۍ لړۍ سره اقتصاد ډېر خراب شوی دی او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې 4,40,000 افغانان د روان کال 2013 میلادي کال له پایل راهیسی افغانستان ته په خپل خوشرستان سوي دي. دوی وایي چې په ایران کې اقتصاد ډیر خراب سوی دی او د خلکو ژوند ورځ په ورځ له سختۍ سره مخامخ دی. د ایراني لیرې بیا ریال بیا هم په مارکیټونو کې په بیساری ډول د ډالر په مقابل راټیټه سوی ده. اوس رپورت وایي چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د بندیزونو د وروستۍ مرحلې له امله د عراق اقتصاد هم متاثر شوی دی. واشنگټن روانه میاشت پر ایران یو لړ بندیزونه ولګول، خو دا چې دې بندیزونه د عراق پر اقتصاد څه اغیزه کړې ده، دا به احمد شیبر دا اوس راځي په استودیو کې یو څه تفصیل به ورکړي. شیبر صاحب، د امریکا بندیزونه پر عراق څه ډول تاثیر کړی؟
مننه فرشته جانې. د عراق ګرځندوی د دغه هیواد د ناخالص عوایدو 3% جوړوي چې نږدې 15 میلیارد ډالر کیږي. اکثر خلک عراق ته د شیا او د مسبي ځایونو د لیدنې لپاره ورسي او تر 80% ډیر کسان له ایران عراق ته ځي. په دې ورځو کې په نجف کې مذهبي مراسم دي، خو د دغه شهر هوټلونه تقریبا خالی دي. په نجف کې 215 هوټلونه دي چې په تیرو کلونو کې به په دې ورځو شپو کې ډکو پروازونه هم کم شوي. په خو د نجف او ایران ترمنځ په دغو شپو ورځو کې هر ورځ 15 پروازونه کېدل، خو اوس د الوتنې 12 تر کم شوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو بندیزونو څنګه راخته د ایران د مذهبي خلکو سفر متاثر کړی دی؟ یعنی
بلې، دغو بندیزونو او د ایران دننه د اقتصادي ستونزو له امله د ایران د پیسو ارزښت د اپریل میاشت په دی خو نږدې نیمایي ته راکم کړی دی. د کال په پیل کې $1.29 تبادله کېده، او اوس په تور بازار کې نږدې $1.40 کېږي. ځینې ایرانیان په دې باور دي چې د ریال د ارزښت د ټیټېدو له امله نجف ته لږ خلک ځي. د فرزاد رضا علي په نوم یو ایرانی وایي چې نجف ته د دې لپاره لږ خلک ځي چې ریال بیا ارزښت شوی دی، نو هلته د دوی مصارف ډیر زیات کیږي. د بندیزونو له مخې فرشتهجانې د ایران پر اقتصادي معاملاتو او د خامو موادو پر وارداتو بندیز لګیدلی. په بل ګام کې به په نومبر کې امریکا د ایران مرکزي بانک متاثر
کړي. او د ایران د تیلو پر صادراتو هم د رپورټونو پر اساس دا بندیزونه زیات سی. خو شیبر صاحب، د عراق مذهبي ځانته ایران غټ هیواد دی، د سیمې غټ هیواد دی، او اکثر شیعه دي ایرانیان. خو کچیر دغه د ایران د شیعهګانو سفر د عراق مذهبي ځایونو ته محدود سوی دی، آیا دا دومره زیات دی چې د عراق اقتصادي متاثر کړی؟ ځکه په نړۍ کې خو نور شیعه هیوادونه هم سچې کربلا او د نجف ښارونو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره سفر کوي.
داسې خو ده، خو په نجف کې د علي کرم الله وجهو زیارت دی. د زیات هر کال شاخوا 1.5 میلیون کسان ورځي چې د نور اسلامي هیوادونو هم دي. خو د دې ترڅنګ هر کال نجف ته د شیعه امامانو د څلوېشتي ورځې لپاره ګڼ خلک د شهر ته سفر کوي. خو اکثر خلک د ایران دي، تر 80% زیات ایرانیان نجف ته ورځي. د دغه خلکو لپاره په نجف کې نږدې ټولې لوحې ته په فارسي لیکل شوي دي. یعنی ایرانیان دومره ډېر ورځي او هر لور ته فارسي ژبه اورېدل کیږي. په نجف کې د هوټلونو د اتحادیې مشر ابو خنیم وویل چې تر 15 زیات زائرین هر کال د ایران وچې نجف ته ورځي.
ډیر زیات مننه اوریدونکو تاسو واوریدل چې پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د روسیې بندیزونو له امله د عراق اقتصاد متاثر شوی دی. تاسو که غواړئ چې د افغانانو پر ژوند باندې چې په ایران کې اوسې او اوس بیرته ستانه سوي یا هلته دي، د ازادي راډیو ځنګړی ویډیوي رپورټ وګورئ. نو لطفاً زموږ په پاڼه ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدون که پا دیخ پروانه که ورسته دا یو کلی زر جغونه و نیزه درامه در تا اخبارو.
ستاسو لپیغامونو
سلام علیکم. د مونږه لوګار ولای د در سوالی لارې باندې دی، یو تورړه ولو په 3000 کلدارې او یو نصارو په لای په 500 کلدارې او یو کیلو پر 200 کلدارې یو کیلو چای په 200 کلدارې. ډیر که ما ته و سلام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت غزاو د بولسوالۍ څخه سره خبره کوم. وړه دا د غزاو په بولسوالۍ کې دا که یو د نن په دې جوړ کړې دی حکومت وو چې د پایې خان په دې شي دي چې کډاره وو دې په دالې المن باندې پروت دی موږ د نشکل سره مخ مخې ور دا حکومت موږ ته دا په دې کې اتره نوې. السلام علیکم.
الو زه کریم د پکتیکا یو سبقېله د کوړې د مشکل د کلی وسیدون کړي دا پیغام اشرف غنی ته پردم او بیا د پکتیکا ولایت ته پردم شي پای دا د موږ د خېلو مشکلو بند چې دا زماري کوټ بند هغه باید موږ ته وتړې جوړ کړي باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپۍ چا یوړې بند چا نه مې چې پرې کو باندې وتړې دومره زیم به راوځي او دوه به الیخ به خالص زیم راوځي او رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې بند موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو سلام په احترام باید بند موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو څخه به تاسو په پوره دولس نیمو بجو د نن ورځې د خبرونو لنډیز واورئ. خو تر هغه مخکې اسمت ساروان یو جالب مطلب لري.
د امریکا د جنوبی ورجینیا ایالت چارواکي غواړي چې د رای ورکولو د سیستم د لا خوندیتوب لپاره لوی نوي ټکنالوژي کار واخلي. په دې سیستم کې د رایو د ټولولو لپاره د بلاکچین ټکنالوژي پر اساس له خوندي شویو سمارت یا ځیرک غوږیو څخه کار اخیستل کیږي. تمه کیږي چې له دې سیستم څخه د امریکا د سش کال د کانګرس په منځ پړاو انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د جنوبی ورجینیا چارواکو په دې اړه په باستن کې له واټس کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک کړی چې امریکایي سرتیری له خپلو ځیرک یا موبایل ټلیفونونو څخه په استفادې د نړۍ له هرې برخې څخه خپل رایه وکاروي. د همدې هدف لپاره د موبایل ټلیفون یو ځانګړی پروګرام هم ډیزاین شوی او سب شوی رای په بلاکچین کې ثبت او زیرمکیږي چې په هغو کې د درغلۍ او لاسوهلو امکان له منځه لاړ شي.